سلامونه نیکه هیله فرزوین وړاندې کوم. سوی هاضمه که چیرته مخکې د دې څخه زه اوریدونکو ته د هضمي سیستم په باب له یو مختصر معلومات ورکړم تر څو دوی وپوهیږي چې هضمي سیستم د کوم غړو څخه جوړ شوی. د هغې نه وروسته به بیا سوی هاضمه تعریف کړو په خیر سره. هضمي سیستم د نوم څخه معلومیږي د هغه سیستم څخه عبارت دی چې موږ او تاسو د همدې سیستم په واسطه باندې خوراک او څښاک کوو. د شونډو نه پیل شوی دی، وری دی، د لاړو غداوات دی، ژبه ده، ستونی دی، بالاخره مری ده، د مری پسې معده ده. معده د خوړو زیرمه یا ذخیره هم ورته ویل کیږي، او په زمن کې وړې کلمې چې کله پیلیږي دلته ورسره د پانکریاس یوه غوټه ده، او پورته ورسره د تریخي یو کڅوړه ده چې کله موږ او تاسو خواړه وخورو نو دغه ورسره کومک کوي. د وړو کلمو سره سره د دې په ختم کې د اپنډکس یوه ضروره ده، او بالاخره غټې کلمې شروع کیږي، او بالاخره په مقعد او ریکټم باندې د ریکټم وروسته په مقعد باندې خاتمه مومي. دا د هضمي سیستم په باب باندې یو مختصر معلومات چې اوریدونکو ته وړاندې کړ.
بلې، ډیره مننه محمد الله خان له فراه نه په لیکه کې دی. مهرباني وکړئ. السلام علیکم. ډاکټر صاحب اقبال به دغه پوښتنه ځواب کړي. ډیره مننه، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
زړه پورې پوښتنه وه چې څنګه چې باید سوی هاضمه موږ او تاسو تعریف کو. وای هر هغه عمله چې کله یو انسان ونشي کولی خواړه په مکمل ډول سره هضم کړي، جذب شي او د هغې څخه مثبته ګټه واخیستل شي، دغه حالت ته سوی هاضمه یا د هضمي سیستم ناخواله وای. زغ زیات علتونه لري چې په ماشومانو کې علتونه بیل دي. کله کله داسې کیږي چې ځینې د هضمي سیستم انومالیګانې، کله کله په غټانو کې اکثرا د مال ابزربشن سندروم په نوم باندې یو ناروغي ده چې په دې کې خپل د وړو کلمو هغه ویلا یا د ګوتو مانند ساختمانونه دي، هغه نشي کولای چې مفیده مواد جذب کړي، او بالاخره دغه کسان دوامداره نس ناسته لري. ایریټیبل باول سندروم په نوم باندې یو بل ناروغي ده چې هغه اکثرا زمونږ استادو په ټولنه کې ډیره زیاته لیدل کیږي. وای چې ډاکټر صاحب هر څو خورم بس دوه سات درې سات بعد بیرته تشناب ته ځم. ډیره زیاته ناسته بلري. حتی ځینې کسان داسې شکایت لري چې موږ کله غوړ خواړه خورو نو بیرته رانه په غایته موادو کې یا ډک میتیازو کې غوړ بیرته وځي او هیڅ وزن زنه اخلم. د دې سره سره ځینې خواړه پکې زی دخل دي، حتی ځینې میکروبونه په دې کې برخه لري. حتی د خوړو انواع ډیر زیات مهم دي چې په ځینې کورنیو کې ځینې ټولنو کې حتی یو قسم دوامدار خواړه خوري. حتی د بدن دفاعي سیستم کله کله داسې کیږي د بیلګې په ډول باندې یو ماشوم دی حتی د مور د شودو سره حساسیت کوي. وای چې دې شودو سره د ماشوم خنه دی، نو بیا ډاکټر صاحبان ورته د هماغه مطابق داسې یو شوده توصیه کوي تر څو پورې هغه د ماشوم د اسهالاتو مخه ونیول شي. او ځنه ډیر انتانات چې وروسته به ان شاء الله د لیدونکو او اوریدونکو سره شریک کو په دې ناروغي کې شامل دي.
بل اوریدونکو د شاولی له هلمند نه مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
وعلیکم السلام. سال ډېر په خیر ډاکټر صاحب. سلام علیکم. زری ټول کارکون سلامونه.
علیکم سلام. مهرباني.
ما پښتنه ډاکټر صاحب څخه وځي دا لازم ما ټولې د سید لکه د دمی څخه څنګه دا چې یا دی لکه یو مرداري چې د ستوني تخراج د ستوني مزاج چې وزې وخت دا چې په میاش کې دا چې وخت یو وخت دا چې په یو د رسلو روز کې دا چې بس دا
ښه مننه کوم له دوی شاولی و له هلمند نه پښتنه وکړه. مهرباني وکړه ډاکټر صاحب تاسو
ښه رازود محمد الله خان پښتنه ته چې معده هضم صورت نه نیسي. وګورئ وای تاسو د یو ناروغ څخه په مکمل ډول تاریخچه واخلئ. دا باید یو داخلي متخصص ته ولاړ شي او لومړی مکمل خپل مشکلات ورته وای. کچیرته موږ او تاسو د خولې د خالیګا څخه پیل کو، هغه کسان چې اکثرا دوی خپل غاخونه په درست ډول سره نه مسواک کوي، نه مینځي، د غاخونو په وراو کې د وخت په تیریدو سره میکروبونه کینی او د خولې د بدبوې لامل ګرځي. هغه کسان چې نسوارو څخه استفاده کوي، نن سبا پان او یو ډول نوی ډول نسوار د هند نه راغلي په ډېرو لوکسو پاکټونو کې دي. هغه اکثرا استفاده کوي د سیګریټو څخه استفاده ده چې د خنیات هغه که د نسوارو نه نیولې تر هیروینو پورې او حتی الکولیک مواد که چیرته وي چې حتی د معدې ټپونه منځته راوړي هم کولی شي چې دغسې د معدې سوی هاضمه او مشکلات رامنځته کړي. د لاسونو نه مینځل، د حفظ الصحې نه مراعت کول، په چټلو لاسونو باندې خواړه خوړل، حتی په بازار کې هغه خواړه چې هغه معیاري نه وي، هغه هوټلونو کې چې هلته د لوښو د پاکوالي اسباب ډیر زیات نه وي او بس همدغه لوښی په یو سطل کې راخلي او په بل کې او تا ته هم پکې وریجا چې او بل ته هم د دې سوپونو استعمال د ګنو د جوسونو استعمال اکثرا په بازار کې لکه فکر کړی په بادرنګو باندې او په دې زیاتره سبزیجاتو باندې دا خلک یو خو ګرد و غبار ډیر زیات ککړی اوبه راخلي او په دې باندې شیندي تر څو پورې دلته ډول ډول میکروبونه راځي. هکه د امیب په نوم باندې پرازیت دی، که جارډیا ده، که نورې بکتریاګانې دي، خو په هضمي سیستم کې د ټولو څخه مهمه بکتریا چې ده هغه د اچ پایلوري په نوم باندې یو بکتریا ده چې اکثرا د ککړ خوراک او څښاک له امله د انسان وجود ته داخلیږي. کله چې دا د انسان وجود ته داخل شوه د سوی هاضمې لامل ګرځېدلی شي، د ترخو اوبو خولې ته راتګ لامل ګرځېدلی شي. په ضمن کې د دې سره سره که چیرته دا د کلونو په جریان کې په وجود کې پاتې شي بلاخره د معدې د ټپ لامل ګرځي او حتی د معدې د ټپ د لامل له امله ممکن د معدې د ټپ د زخمي کېدو یا وینې کېدو لامل وګرځېږي. کله کله خو داسې کېږي چې د معدې ټپ مشکلات او ستونزې راولاړی، که د معدې په آخره برخه کې ممکن د وړو کولمو لومړۍ برخه بنده کړي او حتی د سوري کېدو د کولمو د سوري کېدو لامل هم ګرځېدلی شي. او په ضمن کې یو نظر موجود دی، وایي که چیرته د معدې ټپ په وخت او زمان سره درمل نشي ممکن خدای نخواسته په سرطان باندې هم بدلېدلی شي. نو محمد الله خان چې کوم مشکل لري دا به ډاکټر صاحب ته لاړ شي، ډکې امتیازې به معاینه کړي او د وینې په معاینات او حتی په غایته موادو کې یو معاینه ده د اچ پایلوري په نوم باندې، دغه به وکړي، ډاکټر صاحب ترې مکمله تاریخچه واخلي. حتی صافی صاحب کله کله داسې کېږي چې په کولمو کې دا اوږده د اسکاریس چینجي هم د هضمي سیستم د ناخوالو لامل ګرځېدلی شي. نو په دغه خاطر باندې مکمله تاریخچه، مکمل معاینات او د ډاکټر هدایت لاندې باید په مکمل ډول سره دوا واخلې، ان شاء الله الله به شفا ورکړي.
بل اوریدونکي په لیکه کې د پښتنو مخرو به
راځي. شاولی خان خو چوندستونی ستونزه لري، خو خبره خدا ده چې دا باید د ستونی او پزې متخصص ته ولاړ شي او د ماشین آلات او وسایلو په واسطه باندې د پزې ستونی وکتل شي چې آیا دغه کومه بدبوی او کوم مشکل چې راولاړیږي دا د معدې ته وجنه ده که د ستونی د وجنه ده. کله کله اکثرا د ستونی په التهاب کې چې موږ او تاسو ورته ټانسلایټس وایو یا د ټانسلونو یا لوزتینو التهابات، په دې کې هم چې کله دا میکروبي التهابي وي درې ورځې څلور ورځې بعد ترې یوه زوه چې د جوار د دانې غوندې کلکه وي هغه را جدا کیږي چې مریض په خپل ستونی کې یو بدبوی احساسوي. نو ښه خبره دا ده چې د یو ګوشوګلون متخصص ته ولاړ شي، هغه به ورته لازمه لارښوونه او درملنه وکړي.
السلام علیکم تاسو
ته سلامونه. وعلیکم السلام، ځان معرفي کړئ.
رشاد له وردګونه زما پوښتنه دغه د ما د پنځه شپږو اتمیاوو میاشتې مخکې پرېشن کړی وه د سفرا، اوس مې دغه ولي داسې درد کوي.
اسدالله د ګرش نه پوښتنه کړې ده چې معدې زخم د څه شي پیدا کیږي. وایي چې د معدې د زخم ډېر زیات علتونه دي. نوی سلنه علت یې د همدا اچ پایلوري یا هیلوکوباکتر پایلوري په نوم یو بکتریا ده چې د دې له امله منځته راځي چې اکثرا د ککړ خوراک او څښاک له امله رامنځته کیږي. دویم غټ علت یې چې دی د سګرټ څښاک دی. خپله د معدې په دیوالونو کې الله پاک یو جوهر افرازی چې د پروستاګلاندین په نوم باندې دیږي. خلکو ته به دا سوال پیدا کیږي چې معده کې خو خپله هم تیزاب راخوټیږي او هر څه چې موږ وخورو هغه هضمی. دلته یو نظم او نظام موجود دی د هر هغه عمل له وجې نه چې د معدې د جدار د پروستاګلاندینو یا هغه پوښ چې معده یې پوښلې ده او دا خپل د تخریب او تخریش لامل ساتي، دغه نظام کې چې ګډوډي رامنځته شي د معدې ټپونه به رامنځته کیږي. سګرټ یې خرابوي، شراب یا الکول یې خرابوي او د بده مرغه په افغانستان کې په خپل سر باندې د دردونو دواګانې، هغه که اسپرین دي که د بروفین خاندان دی که د ډایکلوفینک دی یا پایروکزیکم دی یا ورسره څنګه نن سبا نور درملونه راغلي اکثرا او دریدونکې دا دواګانې پیژني. الا بروفین کولای راته راکړم لامې خوږي اسپرین ورته ورکم دغه د درد او هغه دواګانې چې هغه د سټوریټ په نوم باندې دیږي پردنسولون بیتا میتازون ډیکسا میتازون دغه دواګانې که په دوامداره ډول او په لوړ ډوز سره استفاده شي د معدې زخمونه رامنځته کوي. د دې سره سره وایي چې هغه کسان چې د او ګروپ وینه ولري هم مسایل دي چې ممکن د معدې په زخمونو باندې باخته شي. ځینې کسان د بد مرغه په کورونو کې پراته دي، بستر دي یا فلج شوي دي یا په مرمۍ باندې لګېدلي یا منګې عمر زیات دی یا په زنډنیو ناروغیو باندې اخته دي د ځیګر او د پښتورګو، نو په دغه وخت کې دغه مریضان باید وایي هغه دوا وخوري چې د معدې تیزابو کچه یې کمه شي. دغه هم د معدې په زخمونو باندې اخته کیږي. د خوړو رول اکثرا رسنیو کتابونه لیکي چې شامل دی پکې هغه کسان چې سخ زیات مرچکې خوري، اچار خوري، که فکرم کړی زمونږ او ساسو په ټولنه کې ډیر زیات سره کړي خواړه، دغه هم وایي کولی شي چې د معدې په ټپونو کې کنی د سوی هاضمې د هاضمي سیستم د ستونزو په راتګ کې ډیر بارزښت رول لري. نو ښه خبره دا ده چې کوشش باید موږ او تاسو وکړو چې دغه کم عوامل چې د دې لامل ګرځي باید ترې مخنیوی وشي.
هرڅه پښتون په لیکه کې دی ګورو چې د سوی هاضمې په اړه کومه پوښتنه لري مهرباني وکړئ. قرسب ډیره مننه کوو قیر صاحب، مهمې پوښتنې وې، حتماً ډاکټر صاحب دغه پوښتنې ځواب کړي. له تاسې مننه، مهرباني وکړئ تاسو ډاکټر صاحب.
رشاد جان د وردګو څخه پوښتنه کړې ده چې ما د تریخ عملیات کړې، ډبرې لرلې، اوس راته د ولو درد پیدا شوی دی.
بلې،
کله چې د ډبرو تیږې په تریخې کې موجودې وي یوه نښه همدا ده چې د معدې د سوخت او زړه سوي سره سره ځینې دردونه ولو او غاړې ته ځي چې دا یو عصبي منشأ ده. له بله پلوه چون عملیات یې په موافقانه ډول سرته رسېدلی دی، د عملیات نه وروسته یې تلویزیوني معاینه کړې ده، په قناتونو یا پایپونو کې تیږې هم نه دي پاتې شوي، ممکن د ولو دردونه له نورو مشکلاتو له امله پیدا شوي وي. هوا تغییر و تبدیل کیږي، عضلي عصبي دردونه ممکن د دې لامل وګرځيږي. ولې په زمین کې وزن هم کم دی، 15 کیلوګرام دی او عمر هم 40 کاله دی. خود کیسه سفراد عملیات وروسته ځینې ستونزې راولاړیږي چې دې ته پوسټ کالوسیستیک ټومی سندروم وایي. مریض ممکن د زړه سوي، د ډوډۍ د خوراک نه وروسته د ګیډې د ټپ کېدو، حتی د ترخو اوبو خولې ته راتګ، د قبضیت او د هضمي سیستم د ستونزو او مشکلاتو څخه شکایت وکړي. خو که چیرته موږ سره د خبرونې په جریان کې ملتیا وکړي، حاجي صاحب پښتون هم ځینې پوښتنې کړي دي چې عام آگاهی باید څنګه ورکو، نو ان شاء الله چې دا سوال به هم بیا حل شي.
دا قوزیت ډیر لرم، نو دغه پیډت باندې ما ډاکټر سره مشوره وکړه چې صحیح رات کوي.
اجي صاحب پښتون درې پښتنه لرلې، یو خبره پښتنه زمنګ د خبرونه پورې تړاو هم نه لري، خو په دې باید په هیګي چې د ډبرو یا د پښتورګي ډبرې چې دی د جوړښت له نظره ځینې کتابونه شپږ ډوله لیکي، ځینې اته ډوله لیکي. یعنی هغه تیږي د کلسیم څخه جوړېدای شي، د اوکزالیت څخه جوړېدای شي، مکس تیږي چې درې ډوله هم پکې کلسیم او هم اوکزالیت وي، د فاسفیټ تیږي، د سټرویټ تیږي. ولکه چیرته زه د دې نمونه واخلم دا به اړینه نه وي. دویم خبره دا ده چې تیږی د 3 میلی متر نه نیولی تر سالور نیم سانتی متر پورې په پښتورګو کې جوړېدلی شي، چې دا یو ډیره غټه او جالبه موضوع ده. که ژوند ان شاء الله په آینده وختونو کې به موږ تاسو یو خبرونه په دې ولرو. 3 میلی نه تر 8 میلی متر پورې تیږی په غټانو کې که چیرته د پښتورګې په داسې یو ځای کې قرار ولري چې هغه د ښکتني پایپ سره تړاو ولري، د طبي درملنې په واسطه باندې ښه کیدی شي وځي. 10 میلی متره تیږه هم په ډیر زیات زور او شدت سره د پښتورګې د پایپ څخه وتلی شي. ولې په یاد وساتئ، کله چې د پښتورګې څخه تیږه خطا شوله نو په وخت ډاکټر ته لاړ شئ، ځکه وایي ډیر زیات زنډ او ډپ چې دی د پښتورګې د حجراتو د خرابېدو لامل ګرځېږي. او هغه تیږې چې اندازه یې د 10 میلی مترو نه پورته یې 15 میلی 40 میلی متره یا حتی غټې وي، نو نورې ډوله تداویانې هم لري چې نن سبا د ماشین په نوم باندې لیتوټرپسي نومېږي، په هغې باندې وهي او که چیرته د هغې زور پرې هم ونه رسېږي جرۍ په واسطه باندې عملت کیدلی شي. قبضیت مختلفې ټولنې په مختلفو تعریفونو باندې تعریفوي. ځینې کتابونه لیکي که چیرته یو انسان په 24 ساعتو کې نه په 24 یا 48 ساعتو کې یو ځل ډکې متیازې وکړي، دغه حالت قبضیت دی. خو ځینې اوریدونکي زموږ استاس وایي چې ډاکټر صاحب درې ورځې دویمه ورځ بعد زه ډکې متیازو ته، زما ډکې متیازې مې ډېرې کلکې وي، د ډکې متیازو کولو په وخت کې زه درد احساسوم او وچ کلکې وي. زغ زیات علتونه لري چې آیا خو عمده علتونه زموږ استاسو په ټولنه کې د هغو خوړو نه خوړل دي چې د غایته موادو حجم زیات کړي. زمنګ استادو وطنوال باید په دې باندې پوهیږي که غواړي چې د هضمي ستونزو د قبضیت څخه مخنیوي وشي، باید سبزیجات ډیر زیات وخوري، سابه باید ډیر زیات وخوري، که میوه چیرته پیدا کېدل او امکانات یې د پوټکي سره باید خوړل شي. د دې سره سره په کافي اندازه باید مایعات واخیستل شي، ځکه یو نارینه دپاره چې هغه 18 کالو نه زیات عمر ولري په 24 ساعتو کې 3 لیټرو نه باید ډیر مایعات واخلي. خو که چیرته په جنوبي او مشرقي دغه کې خولې او دغه ډېرې زیاتې، حتی 6 لیټرو مایاتو ته ضرورت پیدا کیږي او د فزیکي کارونو نه کول زیا په زیا ناسته، دا هم د قبضیت لامل ګرځېدلی شي. نو ټول اوریدونکو ته دا توصیه کوم چې باید حداقل د نیم ساعت نه تر یو ساعته پورې باید په 24 ساعتو کې تاسو ورزش وکړئ، اوبه ډېرې زیاتې واخلئ، او هغه خواړه وخورئ چې د غایته موادو حجم هم زیات کړي، د قبضیت څخه به مخنیوی وشي.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ دی.